په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. احمد شیبر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د یوې امنیتي سرچینې په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ نن سهار طالبانو نیولې ده. دې سرچینې د خپل نوم له یادولو ډډه وکړه او څرګنده یې کړه چې اجازه نه لري چې له رسنیو سره خبرې وکړي. د دې سرچینې په وینا د دولت آباد ولسوالۍ له مرکز څخه امنیتي ځواکونه د قرمقل په لور شاته شوي دي. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان سبا د افغانستان د سولې په اړه ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د یو ورځنۍ غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې مکرمې په ښار کې دایریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکې اونۍ له شنبې به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې قرنطین تمدید شي. نظر زلمی چې د طلوع په نوم په کابل کې له څو لسیزو راهیسې د کانکور د ازموینو لپاره زده کوونکي روزل د کورونا له امله وفات شو. د توکیو په کوربتوب د اولمپیک په سژنیو لوبو کې افغان تکواندو کار فرزاد منصوري ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله چې پرون وشو د مړو شویو شمیر 2 شپېته ته لوړ شو. نړیوال پولیس یا انټرپول وایي د منظمو جرمونو په وړاندې د نړۍ خورا پیچلې عملیات کړي. د انټرپول چارواکو نن وویل په دغو پراخو عملیاتو کې چې په 3 هیوادونو کې وشول د ترهګرو، مافیایي او جنایتکارو ډلو سلګونه غړي نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر له خپل اوکراینی ساري سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودمیر زیلنسکی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د افریقا په لویدیځ کې د اسلامي خلافت یا داعش څانګې د بوکو حرام ډلې د مشر وشل کې دا تایید کړه. ویل چې هغه د اسلامي خلافت ډلې په مستقیم امر ووشل شو.
لاند خبرونه مو واردل په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس هم 25 دقیقې او نیز بحث 25
دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څنګه کړې کولای شي افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د امریکا ځانګړي استازي لا کابل کې دی او د سوریې د راوستو پر لارو چارو له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خلیلزاد د تیر په څیر د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه خو برعکس ناامنی ډیره شوې او طالبان هڅه کوي چې پر سیمو کنټرول ډیر کړي. د غور شهرک او د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره تازه د طالبانو لاسته ورغلي او د فاریاب قیصار ولسوالۍ تر محاصرې لاندې ده. هماله د سولې او جګړې هڅې په سمانه وضعیت په کوم لوري روان دی او د سولې برخلیک څه کېدای شي خبرونه کې پر همدې مسایلو بحث کوو. را سره میلمانه دي پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د چارو کتونکو زردشت شمس، د ولسی جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکو خالد پښتون. خاغلی پښتون چې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو پخوانی استاذي او د چارو کتونکو د خبرونه سره وصل شوی. پښتون صاحب غرمه مو په خیر خبرونه ته خراغلی. حتمان لدی پیخونه خبر شوی راپورنه متعقب کړي چې تاوتریخوالی روان دی. همدا څو شی به مخکې موږ راپور خپور کړي چې د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ورغله. لدی وړاندې داسې راپور و چې د غور شهرک ولسوالۍ سقوط کړی او په فاریاب کې قیصار ولسوالۍ هم کلا بنده ده. او له تیرو څو ورځو هم دا راپور نه و چې کم تر کمه 4 کې 15 ولسوالۍ طالبانو نیولې وي په میدان وردګو، بغلان او دغه راز لغمان ولایتونو کې. هماله ورسره ښاغلی خلیلزاد له یو پلاوي سره کابل ته راغلی چې د سولې هڅې چټکې کړي. دغه متضادې هڅې کې ورته وایو په څه معنی هماله د سولې هڅې او ورسره جګړه هدف څه کېدای شي پښتون سي؟
زه اول تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات تقدیموم. متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 9 باندې امریکای د طالبانو سره په دوحه کې توافقنامه امضا کړله او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجانو امریکایانو به حمله نه کېږي نورو ټولې مادې تر پښو لاندې سولې او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه دوه چند درې چند کړله. د دې سره جفت د می پر اوله سس کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 2021 خپل د وټول ورځ اعلان کړل او دا وخت به دی خپل قواوی باسي په دې شرط چې تشدد په افغانستان کې کمیږي د سولې لپاره به خبرې همواره کیږي او دوی به په دوحه کې د مسایلو ته پیشرفت ورکوي. په تعصب سره زه وایم طالبانو بیا هم خپلو عملیات ته درې چنده شدت ورکوي، چې دا د نن سج د خبرو د لارې یا د نورو میډیا د لارې په غور کې په فاریاب کې او د ګیزاب هغه ولسوالي چې په تیرو دوو کالو کې په ډېر مردانواره ډول وجنګېدله، ډېر سخت مقاومتونه یې وکړل، متاسفانه چې یو د فاصلې د لېوالي په خاطر او بل د حکومت لږ توجه په خاطر بالاخره د دینې قرار د وردو څخه سکوت وکړي. زه فکر کوم دغه شان په مجموع کې د بلې خواسه د خلیلزاد صاحب راتګ افغانستان ته و څنګه ته یو ډېر ښه زیری درلودی، یو ډېر ښه اطمینان یې درلودی چې پرون د مشرتابه تر دولت دا زیری او دا اطمینان ورکړي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو، حتی په دفاعي بودیجه کې د کال د 3 میلیارډ پر ځای 300 میلیونه ډالر اضافي تصویب کړي دي، چې دا به ذاتي خود د دې معنا ورکوي چې جهان او د دوی ملګري د افغانستان د حکومت او د نظام سره متحد دي او د دوی تر شا ولاړ دي او نه غواړي چې نظام سقوط وکړي. خو متاسفانه چې په بل پالو کې به طالبان ډیر په شدت سره جنگ ته توجه کوي، جنگ ته توجه کوي، حکومت په یو ځای کې اخته دي، په بل ځای کې حمله وکړي. دا هم دغه شان دي چې د خلکو ارزوګان او هیلې ټول نیمګړې کړي دي. خلک چې کوم امید وسولې تلري او امن او امان تلري هغه کاندې او مایوسی سره مخامخ کړی دي. نو موږ بیا هم پر جهانیان ژغ کوو چې جهانیان کولای شي چې موږ پر همسایګانو ژغ وکړي، پر طالبانو په دوحه کې ژغ وکړي چې جنگ د حل لار نه ده او نه په جنگ دی کولای شي چې لوی مرکزونه ونیسي. د ګیزاب ولسوالي بیا لغم د کندی او د روزګان د ولایت په سعادت کې واقع ده، د منطقې څخه ډېر لیرې ده، همدارنګه د غور ولسوالي دا رقم ولسوالي سقوط نه دی په درد خوري، نه د خلکو د پاره مشکل هلی او نه د حکومت وزن کمولای چې باغه شکل باندې ځکه مرکز او پایتخت یې غټ ولایتونه. بس په همدې لحاظ فکر کوم د سولې پروسې ته که توجه وسي ډېره به بهتره وي، دا به هم د طالبانو په ګټه وي، هم به د حکومت په ګټه وي او هم به خلک د دې قوي فشار څخه د جنگ وژغورل شي.
بله پښتون څه فکر کوي د سولې هڅه چې په دوحه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي، هغه مرکچان په اختر کې سره کېناستل، اوس بیا له کابل د مرکچي پلاوي غړي ورغلي بیا سره کېني، دا جګړه او د سولې هڅه څه ارتباط هم سره لري او کنه فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات دي؟
نه زه دا اوله سره مول په دې عقیده وو وخت چې د تیر کال د فبروري په 9مه د امریکای سره توافق نامه امضا شوله، د همدغه تاریخ څخه کستا سپیاد وی جنگ په قرار قرار شدت وکي او د نن ورځې پر راورسېږي. د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید دا وي چې طالبان غواړي چې ډېر جغرافیا په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس وړ وسي او وکولای شي چې حکومت سره ډېر حقوق غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولیدل عملا په هلمند کې دوی شکست خوړي، په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي، په زرهاو نفر قرباني شوله، په نور غټو ولایتو کې دوی شکست خوړي. دوی صرف په لیرو پرتو ولسوالۍ باندې فشار اچي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دوه غټه تاور درته نه راوړي، ځکه موږ په تیرو لس 15 کالو کښې د دوو ولسوالیو وختن په وختن شاهدان چې لاس پر لاس شوي دي، یوه دوره طالبانو نیولي دي، بله دوره بېرته حکومت ورغل دي نیولي دي، یعنې دا ابدان د دوی په لاس کښې نه دي پاتې شوي. نو پس په همدې لحاظ زه فکر کوم چې د حکومت لپاره یو قوي موقف او ښه دفاع د امنیتي ځواکو مقاومت په حقیقت کښې د خبرو بهیر اسانه کوي او هر څومره چې جنگ ته دوی توجه وکړي هغونه د خبرو بهیر سختېږي، ځکه طالبان د غرور په ګردۍ کښېني او دوی کوښښ دا دی چې موږ ځمکه نیولې ده باید موږ ته ډېر حق راکړل شي او که حکومت هغه دفاع صحیح ډول وکړي پس نو طبیعي ده وخت چې طالب ضعیفه شي په هغه صورت کښې د خبرو بهیر اسانه کېږي او دوی د خبرو مزمدور ته په اسانۍ راځي. طالب اوس هم دا فکر کوي چې ما کړې ده، ما امریکا ته شکست ورکړی دی، ما جهان مات کړی دی، او حال دا چې خلک او عالم خلک واقعي خلک په دې خبرو خاندي. د امریکا د یوه کال بودیجه 6 ټریلیون ډالر ده او دوی هغه مات بولي. یو مات یو سړی 6 ټریلیون ډالر بودیجه لري هغه ته څوک مات نه شي ویلی.
بله نو پښتون صاحب څه فکر کوئ دغه جګړه به وضعیت کومې خواته بوزي؟ تاسو وایئ چې طالبان باید ضعیف سي، اما برعکس په اکثره ولایتونو کې طالبان جګړې کوي، سیمې لاندې کوي، دا چې له ستراتیژیک پلوه ورته ارزښت لري که نه لري، اما ناامنۍ ایجادوي، ولس ته د سر خوږ ایجادوي. دا جګړه بالاخره کومې خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوئ تاسو؟ آیا د پای ته رسېدو څرکونه ښکاري؟
په دې کې شک نشته چې طالبان مجبور دي باید جنگ وکړي، ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي هغوی د ټول ارزو ګوري، د دوی ارزو دا و چې قندهار ته سکوت ورکړي، د دوی ارزو دا و چې یمن ته سکوت ورکړي، مثلا نور غټ ولایتو ته سکوت ورکړي، په هغه کې دوی پاتې رااله وی نه کولای شوای. دوی اوس کوشش کوي پر ټولو هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا صاف ټارګټونه دي چې هغه لیرې پرتې ځمکې دي پر هغو دوی فشار اچي چې هلته جغرافیه ډېر لاسته راولي، لیکن که دوی کولای شوای د دوی ارزو خدا و چې غټ شهرونه ونیسي، پس نو د دوی جنگ حتمي دی، دوی د خپل بقا دپاره جنگ کوي. خو حکومت هم باید د خپل بقا دپاره کوم شي روان دی جنگ، و تسلیم په اکثر ولایتو کې حکومت ډېر ښه مخته روان دی، دوی خپل دفاع کوي او باید دا دفاع ته په ډېر شدت او قوت سره ادامه ورکړي، ځکه که موږ وتوانېږو چې طالبان په دې قانع کړو چې د سولې پر میز باندې دوی راشي، د حکومت کې ګډون وکړي او په یو مشروع ډول په افغانستان په حکومت کې د خپلې ونډه واخلي او هلته حکومت سره اشتراک وکړي، فکر کوم دا به تر هغه ډېر بهتره وي چې دوی د جنگ په میدان کې د قضاوت میدان جوړي او د جنگ میدان د دې سبب ګرځي چې موږ باید 40% اضافي واخو یا 10% اضافي
واخو.
فکر کوم چې موږ حکومت پر خلکو کوو نه پر حکومتیانو باندې.
کور ودان پښتون صاحب تاسو سره اوسئ. د خبرونې بل میلمه هم سټوډیو ته وصل شوی، ښاغلی زردشت شمس له لندن. شمس صاحب ستړي مشي، تاسو هم اتمن زموږ د بحث مو تر یو حده تعقیب کړی دی، همدې ته ځانګړی شوی چې د سولې له هڅو سره هممهاله کابل ته د یو لوړ پوړي امریکایي پلاوي له راتګ سره هممهاله تاوتریخوالی زیات شوی. تیرو 4 ساعتونو کې د لږ تر لږه 2 ولسوالیو د سقوط خبرونه خپاره شول، د اروزګان، ګیزاب او د غور شهرک ولسوالۍ. استاسو تحلیل څه دی؟ وضعیت کومې خواته روان دی؟ د ولسوالۍ سقوط فکر کوي درد دوا کوي یا طالبانو ته د سولې په میز کې امتیاز برابروي؟
سلامونه تاسو ته او قدرمن ملمته تاسو ټول اوریدونکو ته. زما په نظر دا اوس د وخت په تیرېدو لا زیات ثابتېږي چې طالبانو که دغه جګړې ته هر قسم د اسلامي او دینی رنګ ورکاو، دغه د واک دغه اوس د دې غریزه د نورم را څرګندېږي چې دا د واک جګړه ده، د چوکۍ جګړه ده. او که څه هم هغه باندې بحثونه زیات دي چې څومره لاسونه دي کې ښکېل دي، بهرني عناصر دي، بهرني اړخونه دي، ولې دلته یوه موضوع واضح وه چې د ټول افغان ملت، د افغان ولس غوښتنه دا وه چې غربند باید وشي او په دغسې یو آرام فضا کې د سولې مذاکره پر مخ لاړه شي. ولې متاسفانه د هر ورځ په تیرېدو باندې جګړه لا زیاته غځېږي، او دا معلومیږي چې سره دې چې په حکومت کې نیمګړتیاوې شته، په هغه انتقادونه شته، هغه یو بیل بحث دی. ولې حد اقل په دغه موضوع کې زیاته پړه په طالبانو راځي چې طالبان نه غواړي چې دوی د افغانانو وینې ته ارزښت ورکړي او دغه اوربند کی. نو بدبختانه هم دغه یو زاده چې خبره زیات تاوتریخوالی ورس تربل زیاتیږي، او د دې یره لا زیاتیږي چې د کله چې د سپتمبر نیټه رانږدې کیږي د امریکایي یا د بهرنی قواو د ټولو قواو د وتلو، نو دا ویره زیاته ده چې دغه جګړه به لا زیاته پراخه شي، ځکه که تر هغې پورې کوم خاص نتیجې ته رسیدګي ونه شوه نو معنا دا چې جګړه به پراخیږي او طالبان به کوشش کوي چې نور لا زیاتې سیمې د خپل اغېز لاندې راوړي، د خپل ولقې لاندې راوړي.
بله، شام صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان باید اوربندو کې د ولس غوښتنه ومني. دا غوښتنه تقریبا په دې تیرو شپږو میاشتو کې یا په مجموع کې کله چې دوی له امریکا سره هوکړې ته ورسېدل دا غوښتنې تکرارېږي، اما طالبان ورته ځواب نه لري. کله چې موږ طالبان پوښتو، هغوی بیا وایي چې حکومت د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، د دوحې د موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي، لا یې هم د دوی په غوښتنه تور لیستونو موضوع نه ده هواره کړې، د طالبانو زرګونه زندانیان چې امریکا یې ورته ژمنه ورکړې ولا هم نه دي خلاص شوي، که څه هم 6000 شاوخوا خلاص شو. طالبان حکومت تور نه وي چې صادق نه دی د سولې په هڅو کې.
نه، هغه خو ټول په دې باندې پوهېږي، یعنی زه کوم دلته د حکومت استازیتوب نه کوم، د یو عام افغان په توګه که هر څوک بیا قضاوت د هغې په لاس کې دی. حکومت باندې اوله کې انتقادونه وو، داسې ښکارېدله چې ولسمشر غني او د ده خوا او شاچې دي هغه د چوکۍ او د دې دپاره هغه د خپل هڅه پورې اول کوشش وکړو. خو بهرحال دغه غوښتنه چې طالب تر اوسه اوربند ته حاضر نه شوه، د دې جواب طالب نه شي ویلی، نه ملت ته ویلی شي، نه دنیا ته ویلی شي، هېچا ته نه شي ویلی. دغه غټ مسؤلیت دی هم د افغان ولس په وړاندې، هم د خدای په نظ باندې، د دې جواب هغې نه شي ویلی. اوس جګړه مکمل افغان وژنه ده، د تیرو څلوېښتو کالو نه دغه بدبختي روانه ده. خو اوس خو دوی د بهرنیانو سره سوله کړې ده، لکه دا ملامتیا نه دوی ځان نه شي خلاصوي. د افغان حکومت خپل نیمګړتیاوی دي، په کم شکل سولې ته داخل شو، د یو ضعیفه دریز نه، یو ویشلی او د تقسیم شوي حالت نه، نه داخل کې اجماع رامنځته کړه، نه په ګاونډ کې رامنځته کړی شوه، نه نړیوالو سره، او د افغانستان غټ ائتلافي همکار چې امریکا او هغې سره داسې یو وضعیت ته افغان حکومت ورسېدو چې یو تشنج رامنځته شو. هغه ولسمشر غني چې د ده د رایې اخیستنې دغه دا اجنډا دا وه، د ولس نه غوښتنه دا وه چې حد اقل باور په خلکو دا و چې افغاني او ولسي اړخ د ده کمزوری و، د ده خلکو باندې چې خرڅول موضوع هغه دا وه چې د بهرنیانو سره په ژبه پوهېږي، د امریکا سره په ژبه پوهېږي. پاکستان هغه فاصله ډېره زیاته کړه، امریکا د دوهی تړون چې په کم شکل کې طالبانو سره وکړو، دا خپله د دوی د ولسمشر غني د ډیپلوماسۍ ماته وه. بهرحال هغه یو بیل بحث دی، اما طالبان د دوی جواب نشي ویلی. هغه غوښتنې چې د دوی وي، یو تعداد بندیان خوشې کړی شو، نورې کومې غوښتنې چې وي، اوس تورنس موضوع خو د دوی د امریکا سره ده، هغه د امریکا فشار راوړي، هغې کې د افغان ولس ته ګناه ده چې د افغان ولس وژنو ته ادامه ورکوي. نو بهرحال په دې کې طالب پړ دی، په دې کې دې نظر نشي خلاصوی.
بلې، او څه فکر کوئ طالب ولې مثلا سره دې چې ځواب نه لري، ولې جګړې ته زور ورکړي؟ فکر کوي امتیاز غواړي د سولې په خبرو کې، او کنه غواړي چې د زور له لارې راسي حکومت ونیسي؟
په شروع کې د دوهې د تړون نه وروسته خو همدغه خبره وه چې دوی امتیاز غوښتو، او زه یو حده پورې خلکو منلم چې اکثره په نورو دنیا کې هم که جنګونه په دغسې یو مرحلې کې شوي دي، نو دوی حتی امریکا هم دوی ته دغه د تاوتریخوالي د کمښت یو نوې اصطلاح رامنځته شوه، ریډکشن ان وایلنس، دې ته هم خلکو دغه وښودله، یو څه خوشبیني وښودله. اما اوس داسې یو وضعیت دی، چونکې د افغانستان داخلي مشکلاتو ته چې ګوري، قومي مسایل دي دغه په داخل کې چې ملیشي دی او کالیپور دی او که د دوستم خلک را پاسې دل، دغه ظفونو ته چې ګوري، اوس طالب خپله داسې ښکاري چې تګلارې بدله کړې ده، د پاکستان په مشوره، د هغوی په لارښوونه او د هغوی په ډاډ باندې، او یا د نړۍ د ډېرو هیوادونو سره چې دوی اړیکې جوړې کړي دي، ایران ته یو څه ډاډ ورکړی دی، د روسیې د خوانه، د نورو هیوادونو د خوانه، طالبان اوس دا فکر په دې فکر کې دي چې هغه د امتیاز مرحله اوس تېره شوې ده. دوی اوس کوشش کوي چې دغه د بهرني اساکرو موضوع چې نور هم رانږدې کېږي د وتلو، دوی به کوشش کوي چې ډېرې زیاتې سیمې مستقیمې د واک لاندې راولي، او بیا د هغې په نتیجه کې که چېرته د افغانستان حکومت لنډ کمزورې شي، نو بیا امتیاز نه خو خبره خیر مخکې تللې ده، نو دوی به زیات کوشش دی چې په بشپړه توګه د حکومت دوی په لاس کې واخلي، نو هغه د مذاکرې هغه ماهیت به له منځه ځي بیا.
او ډیره مننه شام صاحب را سره اوسې، بیرته به ورسو ښاغلي پښتون صاحب ته. پښتون صاحب، تاسو څومره د ښاغلي شمس له خبرو سره همغږي؟ یو بل دا چې دغه ویشلی دریز چې شام صاحب ورته اشاره وکړه چې افغان حکومت له ویشلی دریزه د سولې بهیر ته ولاړ، هغه کوم مرکچیان چې دوهې ته واستول، په یو ډول قومي جوړښت پکې وو، او ډیر دوی دغه سمتی او حزبی جوړښت ته پکې ونډه ورکړه، نظر دی ته چې دوی قومي مشران هلته لیږلي وي، یا هغه کسان لیږلي وي چې په یو ډول کولی سوی طالبان تر اغیز لاندې راولي؟ څه فکر کوئ دغه دریز څومره د سولې د هڅې ټکنۍ کړي؟
اول خو زه شم صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او زه تر ډیره ځایه د شم صاحب د خبرو سره موافق یم. دلته یو فرق دا دی چې د اولې ورځې څخه چې کوم هیئت وټاکل سو د قطر د توافقات لپاره، موږ اول سره دا فکر کاوه چې دغه ګروپ چې هلته ولاړی دا د سولې لپاره نه دي تللي، ځکه کوم ترکیب چې دوی جوړ کړی وو، کومه سابقه چې دوی خلکو درلودله، کوم سن او سال چې دوی خلکو درلودي، کومه تجربه او معاصریت چې دوی په افغانستان کې درلودي، هغه دا واضح ښکاره کوله چې هدف د دغه ګروپ څخه د سولې راوستل نه و، بلکې د سولې د پروسې شروع و. متاسفانه طالبانو شپږ زره کسان په حکومت علاقه یا د امریکا په خوله یا د هر چا په خوله چې و، د یوې ورځې دپاره په یوه مجلس کې هم طالبان نه دي کښېنستلي. ما به د خدای ارمان نه کولی چې دوی یوه ورځ مجلس کړی وای چې هغه مجلس ته وطن په ګټه وای او د سولې د پروسې د بهبود دپاره سوی وای. ټول اته میاشتې وخت وروجو غوښو تیر سو، په لوکس هوټل کې تیر سو، په فیشنو په ناستو تیر سو، هغه په خپل مابین کې د طالبانو سره څوک کښېنستلي نه دي، او نه طالبانو زموږ د هڅ سره هغه وضعیت کړی وي لکه په یو ډیپلوماتیک ډیپلوماتیکه فضا کې چې څوک کوي. اکثره په ډېر سپک وضعیت دا وضعیت تېرېدی، حتی خبرونه نو چیرې دل و مخاله ول و د ټول شان و اوس تازه د خبري شروع وسولې طالبان ازریږي چې دې خبرو ته ازر سي او د ستوري پروسې ته یو پیشرفت ورکي زه نه پېژم چې حکومت به هم دغه ایحت وساتي او کبه بل تکوي تر ایحت د دې لپاره وډکي ځکه دغه ایحت خو په تعصب سره زه وایم دا ونې ورځې د انتقاد پر موجود و اوس هم موجود دي چې په دغه ایحت کې هغه ظرفیت البته ګرد نه یادو په یو تعداد خلکو کې هغه ظرفیت مونږ نه وینو چې دوی وکولی شي د طالب غونډې خلکو سره د سرټمبه خلکو سره دوی وکولی شي د خبرو نتیجه راوباسي پس په همدې اساس زه کر کوم چې دوه دلیل لري یا د اوله سره دغه د سولي پروسې ته ټول دنیا بد وینه و دا صرف یو لوی روی عالمی پروسه و چې شروع یې کړي د نتیجې په تمه شي نه کړور او یا دا سکیچ د پروسه بل پړاو ته ځي په هغه پړاو کې جدي شکل ونیږي او موثریت یې جوړ دی موجوده حالت
بله او پښتون سیب تاسو په دې اړه وایي چې نړیوال په ځانګړې توګه ګاونډیان پاکستان او ایران د سولې بهیر کې همیشه د همکارۍ ټټر وهي اما هم حال ور سره افغان چارواکي دوی په دوه مخه سیاست تورنوي تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي کچیر بهرانیان وزي د افغانستان کې ممکن جګړه زیاته شي او پاکستان ته هم دغه اور لمبي ورسیږي تاسو څه فکر کوئ دغه ارخونه د سولې د پروسې څومره رښتینی دي
متاسفانه چې موږ د 2014 کال وخت اوباما په امریکا کې جمهور یو لکه لزر عسكر د افغانستان ویستل منطقه امسایګانو ټول دا فکر وکړي چې منطقه ارامیږي او امریکایان وزي دوی ټول هلي ځلې وکړي د طالبان سره روابط جوړ سول د ملکو تر ما بین روابط جوړ سول هغه چې بین ملي جامعې پر دوی باندې ژړتورې سول هغوی بیرته پات سول 15 کال لپاره دا پلا داخله ډیر هوښاران سیوی چې کته متوجه سیوی جالب دا د جهانیان وای چې موږ امارات نه غواړو په افغانستان کې چې بیا احیا سي پاکستان هم وای چې امارات نه غواړم روسان هم وای موږ امارات نه غواړو ایران هم وای موږ امارات نه غواړو پس نو جنجال پر چی شې دی خو واضح خبره ده خصوصا د همسایه ملکونو په دې موضوع کې صادق نه دي دوی امارات غواړي که دوی امارات نه غوښتي نو ولې د طالبانو سره نږدې روابط ساتي ولې طالبان دا وتیږي ولې طالبان نازول کیږي په غربي افغانستان کې ولې د ایران او د روسانو سلاوی به دروځي ولې د دوی د شپې دربینانه استعمالیږي ګوري دا ټول هغه څه دي چې د دوی د کړنو څخه خلاف دي کوم څه چې دوی په خوله وایي په عمل کې هغه څه نه کوي پس نو زه فکر کوم چې جهانیان د موضوع ته متوجه سوي دي زموږ همسایګان په خپلو کړنو کې صادق نه دي او سول په هغه شکل غواړي چې دوی غواړي چې د دوی ګټي هغه سول چې زموږ د افغانستان ملت غواړي هغه سول دوی نه غواړي
او مننه پښتون صاحب شام صاحب تاسو د ښاغلي عمران خان خبرې څنګه تعبیروي د تازه په یو مرکه کې ویلي چې له افغانستان کې بهرني ځواکونه وځي پاکستان ورته اندېښنه لري ځکه چې ممکن جګړې زیات شي حتی د نویمو کلونو د کورنۍ جګړې وړاندوینه کړې ده او دا اندېښنه یې ښودلې چې ممکن هغه وضعیت تکرار شي او بیا دا هم ویلي چې پاکستان به هم آرام نه پاتې کیږي تاسو څه نظر لرئ د ښاغلي خان په دې خبرو
زما په نظر پاکستان اوس ډېر په یو آرام او باثباته پوزیشن کې دی افغانستان د قضیه په حواله پاکستان چې څو وختل تقریبا هغه مرحله ته رسیدلې ده دا اوس د امریکا سره خپلې اړیکې رغولې دي او احسان هم پکې چې ما طالب د مذاکرې میز ته راکش کړي دي که سول نه کوي هغه د خپل کار دي البته ما د امریکا سره چې دې کم تړون کړي نه هغه کې پاکستان و چې ما ته د کریډټ ما اخستې ده په هر صورت خبره دا ده چې پاکستان همدغه سه بیانونه ورکړي کته چې د جهاد دوکدو کې موږ وره پاکستان هیڅ کله دانه د منلې چې د افغانستان کې مداخله کړي ده د مجاهدینو ملاتړ کړي ده نو د پاکستان دغه دریس خو اوس هم هغه چې کله د جانب موضوعات په د پاکستان سره پاکستان دانه منلې چې طالب ال تشتال ته حضور لري اته ده ملاتړ او دغه سرچینی ال تدې نو دا هم دغه سه دریس دی هغه د دنیا ته یو پیغام او دغه ورکړي او دغه تشويش ښکارا کوي خو هغه حقیقت نه لري هغه کاذب ده اوس د زما په نظر د پاکستان ټول دغه دا چې دوی دا بیا هم د امریکایي قواو د وټلو پوری یو څه محتاطانه د ریزونی سي د افغانستان سره نرمي وخی دغه د ملي امنیت مشاور چې زمونږ سویل دي دغه پاړم خپل خبرګون خي او ځان د سډیر مسلکی او دغه خي چې افغانستان ملامت کی نو هغه کې د دې صرف د ریزون دغه دی چې دا وخه خپل وړي او د کومي چې کله امریکایي او بهرني اساکر د افغانستان نو وتل د دوی د ولسونو د دوی د ملتونو د دوی د حکومتونو د دلچسپي په افغانستان کې کمیږي او دا طبي خبره ده نو هغه نه رسته به دغه د داسې سنجول ده چې بیا به د قضیه زیاته دوی ته پاتې شي لکه په نویم لسیزه کې
او بیا به حتی د طالبانو سره اړیکه بیا دی لپاره یو کریډیټ ای دنیا به بیا دی ته چې د حکومت سره خبرې وکړي او اړیکه سره ونیسي. نو زما په نظر په هغه کې د زیات حقیقت نشته دی او متاسفانه نه اخلاص او نه صداقت شته.
بله مننه شم صاحب. د خبرونې وخت تنگ دی، د پای شی بوت نږدې شوی، راځي چې د بحث سره راټول کول به پښتون صاحب نه وپښتو. پښتون صاحب، دغه حالاتو کې چې نړیوال هم رښتینی نه دی، د افغانستان وضعیت هم پیچلی دی، سوله او جګړه دواړه پکې هممهاله په شدت سره روان دي. البته د سولې هڅې دومره شدید نه دي، خو په ظاهر هم داسې ښکاري. د سولې برخلیک څنګه تاسو ارزوئ؟ او افغان ولس چې دا اوس زموږ او تاسې غږ اوري، دوی ته تاسې څه وایي؟ له حالاتو نه څه ډول جاج اخیستل کیږي او بالاخره به هیواد کومې خواته روان وي؟
افغان ولس په تعصب سره زه وایم چې د تیرو څلوېښتو کالو څخه د صلح په ارزو ناست دي، د اوربند په ارزو ناست، خصوصا تیر پنځلس شل کاله. متاسفانه د دوی غریبانو هغه د ارزوګانې همیشه د خاورو سره خاورې سوي دي. خو د بلې خوا څخه که موږ د همسایګانو موجودیت ته وګورو، د هغوی هلو ځلو ته وګورو، د هغوی کوششونو ته وګورو، زموږ همسایګان په تعصب سره چې د افغانستان سولې ته ډېر نه لېواله دي او نه غواړي. او رانو بینالمللي جامعه د خپلو ګټو په نظر کې نیولو سره خپل شل کاله په افغانستان کې تیر کړل، په بلیونو په ټریلیونو ډالر یې خرچ کړلې. مګر وو جالبه دا ده چې په 2001 کې رااله، په 2001 کې وځي، مګر په نارامي کې رااله، په نارامي کې ووتله. متاسفانه هغه څه چې موږ غوښتله چې هغه امنیت یې رانه وستی، وطن زمندازي پرې جوړ شو، تاسیسات جوړ شول، مملکت بیرته د لوټو د حالت څخه د یو ملک شکل ونیوي. مګر متاسفانه جنگ در په خوا څو چند ډیر شو. پس په همدې اساس زما ځغ د بیني جامې په ډیر شدت سره دادی چې تاسو په 2001 کې راغلي یاست، باید هغه غوښتنه چې تاسو امن غوښتي، د تروریزم رکېدل مو غوښتل، په افغانستان کې مجادله غوښته، تاسو مجادله تکمیل نه کړو وځي. پس موږ مو په حالت کې پښو درغه، په خراب حالت کې د حالت په بیرته نورمال تر وګرځي او د افغانستان د حکومت سره کومک وکړي چې کوم چې دوی وسیا دي او موږ دې سم ممنونیت هم ښکار کوو، د دوی کور ودان کام دغه کومک موږ سره وساتي، موږ کولای شو درې ځای پر خپل د ماته کشتي ورسو او وسولي ځانې ځي
کور مو ودان. پښتون صاحب ډېره مننه. شم صاحب، تاسو تحلیل څه دی؟ لاند ک نتیجه ګیری په توګه د بحث سره راټول کو، فکر کوي دغه خبرې چې روانې دي نتیجه به ورکوي او افغانان به په نږدې میاشتو کې، البته ورځ به ورته نه وایو، نه به ورته نه وایو، د اوربان شاهدان وسی او بل اخره د بهرنۍ ځواکونو په وتلو به افغانستان ته یو نسبی آرامي او سوله راځي؟
متاسفانه زه خدای او بهر چې کوم روان دي تنهیله ما تر اوسه نتیجه ورنکړه، داسې خاص علائم نخ کاری شي په لنډه موده کې نتیجه ورکی، او د امریکا په دریس کې دغه تغییر نخ کاری چې هغه په دې تر سلو کالو کې پاغه لازمو هیوادونو په ځنګړ توګه پاکستان هغه فشار وارد نکو چې په دې برخه کې یو پرمختګ شوی وي. نو هغه ته خو نهیلی ده. زما په نظر اوس دا دی چې افغان حکومت چې بل اخره که ستونزې لري، که مشکلات لري، که انتقادونه پشته دی، مسؤلیت زیات دی، هغوی باید یو خو خپل د سولې په برخه کې کوم ملامتیا ځان ته راونړي، لکه څنګه چې په شروع کې په بعضې انتقادونه وشله، هغې ته دې متوجه اوسي. بل دا دی چې خپل د دفاع د وطن د دفاع ته دې ملا وتړي. دغه یو جګړه په افغانانو تپل شوې ده، مجبورا دغه جګړه چې کومه په افغانانو راغلې ده، د دې نه باید دفاع وکړي. نو دغه یو دغه ده. او بل دا دی چې په دې جګړې کې دې کوشش وکړي چې د ملکي تلفات او دا څومره حد پورې کم وي او د ولس زړه راخپل کی. او بل دا دی چې چیرته د سولې پروسه کې داسې یو خاص موړ راځي چې هغه کې مثبت د مثبت راتلونکي یو تمه پیدا کیږي، هغه کې د هر تر امکان کوشش وکړي چې خپل مثبت رول ادا کړي، تخریبي رول ادا نه کړي، د خپل چوکۍ یا د خپل شخصي ګټو نه باید تیر شي. نو او بل دا دی چې دغه د سیاسيونو د افغانستان کې چې د نفوس خاوندان دي، سیاسي ملاتړ لري، دغه ټول د یو مودي د یو واحد افغانستان او د یو واحد متحد دریز نه دی ور داخل شي، کوشش دی وکړي چې یو موټی لاړ شي. دغه اجماع چې ولسمشر زیات یادې اول په داخل کې برښتونی اجماع رامنځته کی، خیر دی د بعضي مسایل نه دی تیر شي. که سولې ته دوی په یو واحد او متحد شکل کې ورنه نوزي، اول خو به د امریکا چې کوم وزن ورکو طالبان ته دا به نه ورکړي، او څو هغه تیر شوی دی هغه د ماضي برخه ده. نو بهر حال دغه څه دی یو واحد درې سره دی بیا هم را مخ کی شي.
بله او شام صاحب، د دوه خبرو ته هیله سيدي لاندو کې کراته وای، آیا هلت بیرته د سولې خبرې په غوړېدو دي لکه څنګه چې جمعنه سوي ده؟
ما چې سمره پروسه وسر لاغه ملګری بعضي ژورنالستان چې په کیو لکه خپل اوس پښتون صاحب مو ته اشاره وکړه، د طالبان ترڅ ته چې ګورو هغه
متاسفانه زه به دا ویم چې یو غیر افغاني دریځ خپل کړی دی، هغوی ډېر مغرورانه دریځ خپل کړی دی، هغوی حتی دغه حیات سره یعنی هغه روغبړ صحیح نه کوي.
ډېره مننه. کور مو ودان دا چې د خپرونې وخت په ختمېدو دی. له خپلو میلمنو د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون او دغه راز د چارو له کتونکي او پاکستان کې پخواني ډیپلومات زرداشت شان صاحب څخه ډېره مننه چې د دې اونۍ په بحث کې را سره ګډون وکړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو